د امریکا غږ
رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای امریکا.
درنو او محترم اوریدونکو السلام علیکم. دا د امریکا غږ واشنگتن دی. تاسو زمونږ لومړی سهارنۍ پښتو خبرونه اورئ. جمهور رئیس اشرف غنی ویلي دي چې اسلام آباد، تهران او مسکو د افغانستان لپاره د موقت حکومت د جوړولو حق نه لري. د سومالیا د پارلمان یو غړی د الشباب د اسلامي ډلې په حمله کې وژل شوی او په نایجیریا کې د جمهوري ریاست او د پارلماني انتخاباتو نه وروسته د رایو شمیرل پیل شوي دي. پوره خبرونه ویان سید سلیمان شاه. جمهور رئیس اشرف غنی وایي چې په افغانستان کې د یو موقت حکومت د جوړولو په اړه په بهر کې جوړه شوې طرحې د نوموړي په وینا سمه نتیجه نه ورکوي او ناکامیږي. اشرف غنی قندار ته د سفر په وخت له ځوانانو سره د لیدنې په مهال وویل هغه څوک چې له ولس نه ویره لري د موقت حکومت خبرې کوي. اشرف غنی زیاته کړه چې اسلام آباد، تهران او مسکو د افغانستان د حکومت د ټاکلو حق نه لري. له بلې خوا د افغانستان لپاره د روسیې د جمهور رئیس ولادیمیر پوتین ځانګړي استازي زمیر کابلوف تیره ورځ د ترکیې د اناتولیا خبري اژان سره په مرکه کې په غیر مستقیم ډول د افغانستان د جمهوري ریاست په انتخاباتو کې د محمد حنیف اتمر ملاتړ وکړ او ویل چې هغه یو مشهور سیاستمدار دی او د واشنگتن سره هم ښې اړیکې لري. په داسې حال کې چې پاکستان او د هند ترمنځ په کشمیر کې تشنج مخ په زیاتېدو دی، هندي پولیسو د شنبې په ورځ لږ تر لږه 200 کشمیري مبارزین د پلوامه په سیمه کې د یوې احتجاجي غونډې په دوران کې نیولي دي. هند پاکستان ته د یوه غاښ ماتونکي ځواب ورکولو ګواښ کړی. د ای پی خبري اژانس وړم ورځ د اسلام آباد نه رپورټ ورکړو چې د پاکستان صدر اعظم عمران خان هم په خپل وار د هند احتمالي حملې په ځواب کې پوځ ته د فیصله کون اقدام امر کړی دی. په عین وخت کې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي پرون د شنبې په ورځ د ملګرو ملتونو د امنیت شورا ته په اسول شوي لیک کې خبرداری ورکړی چې د هند او پاکستان ترمنځ د کشمیر په سر د روان نظامي تشنج له امله امنیتي وضعیت په سیمه کې مخ په خرابېدو دی. باید چې د امنیت شورا یې له پامه ونه غورځوي. تاسې دا خبرونه د امریکا غږ واشنگتن نه اورئ. په داسې حال کې چې د وینزویلا او کولومبیا د ګډ سرحد سره څیرمه د بشري مرستو د کاروانونو د بندول په سر د مخالفانو او د وینزویلا د امنیتي ځواکونو ترمنځ نښتې زیاتې شوې دي. د وینزویلا د پوځ 15 عسکر له خپلو پوستو نه تښتېدلي او د جمهور رئیس ماډورو د مخالفانو سره یوځای شوي دي. د پوځ یو جګړن هوګو پارا چې په دغه ډله کې شامل و د مخالف مشر هوان ګوایډو سره خپله وفاداري اعلان کړ او ویل چې د هیواد د مشروع جمهور رئیس په صفت یې پیژني. پرون د شنبې په ورځ په نایجیریا کې د جمهوري ریاست او پارلماني انتخاباتو په تعقیب د رایو شمیرل پیل شوي دي. له 2.5 میلیون نه زیاتو خلکو د خپلې خوښې کاندیدانو ته رای ورکړي. جمهور رئیس محمدو بوهاري چې ځان د بل دورې لپاره کاندید کړی لومړی شخص و چې پرون خپله رای واچوله. نایجیریا چې په تیلو مالامال دی په لوړه کچه د اداري فساد او اختلاس له امله یې د 125 میلیون وګړو غوڅ اکثریت په نیستۍ او فقر کې ژوند کوي. دا د امریکا غږ واشنگتن دی. د سومالیا د پارلمان یو غړی پرون د شنبې په ورځ په موګدیشو کې د الشباب د وسلوالو جنګیالو په حمله کې وژل شو. امنیتي مامورانو امریکا غږ ته وویل چې عثمان ایمی بوکوري د موګدیشو په شمال کې واقع د کران په ناحیه کې د خپل نوي کور د لیدو لپاره روان و چې د توفنګچو ډزې پرې وشوې، ځای پر ځای وژل شو. الشباب هم په یو بیان کې چې د اندلس راډیو خپور کړی دی د دې حملې ذمواري قبوله کړې ده. د سودان جمهور رئیس عمر بشیر بیړنۍ حالت اعلان کړی او په حکومت کې یو لړ بدلونونه راوستي دي. څارونکي وایي چې هغه دا اقدام د مخالفانو ترمنځ د نفاق د پیدا کولو په خاطر کړی دی. د حکومت مخالفې سیاسي ډلې وایي تر څو چې عمر بشیر د قدرت نه ګوښه شوی نه وي احتجاجي غونډې به جاري. داسې اوازې خپرې شوې وې چې جمهور رئیس بشیر به له خپلې وظیفې نه استعفا اعلان کړي، خو کله چې په تلویزیون راښکاره شو او وینا یې وکړه د یو کال لپاره بیړنۍ حالت اعلان کړ، خلک ډېر مایوس شو. د دفاع وزیر جنرال عواد محمد ابن عوفی د جمهور رئیس د مرستیال په توګه او پخوانی گورنر محمد طاهر الیای د صدر اعظم په توګه باندې نومولې. دا د امریکا غږ واشنگتن دی. تاسې د افغانستان او نړۍ خبرونه اورئ. او هندي مقاماتو ویلي چې د پنجشنبې په ورځ د آسام په صوبه کې لږ تر لږه 40 مزدوران د زهري شرابو څښلو په وجه باندې مړه شوي دي او 200 کسان په روغتونونو کې پراته دي. حالت یې خراب دی. دا او د دې سات خبرونه چې تاسو د امریکا غږ واشنگتن نه واوریدل. د خدای پامان.
خبرونه مد امریکا غ آشنا رادیو سو اوریدل دا هم د دې خبرونې لومړی رپورت. افغانستان جمهوری ریاست د افغانستان او پاکستان لپاره د روسیې د ځانګړي استازي لخوا د جمهوری ریاست د کاندید محمد حنیف اتمر د ستاینې په باره کې عکس العمل شوه. او ویلي دي چې یوازې افغانان د خپل جمهور رئیس د ټاکلو حق لري. په دې باره کې لږ وروسته مرکه لرو، خو اوس به راسو د اکرام شینواري رپورټ ته چې په دې باره کې د کابل څخه رالېږلی دی.
جمهوری ریاست د افغانستان او پاکستان لپاره د روسي د ځنګړي استازي زمير کابلوف لخوا د افغانستان د جمهوری ریاست د یونومان محمد علي پتپر د ساينې پاړه سرګندون ته تون خبرګون خوده دی. د جمهوری ریاست وایند هارون چخانسوري د شنبه په ورځ کابل کې یو خبری کانفرنس په وینا کې ویل چې د خاغلي کابلوف لخوا د محمد علي پتپر د ساينې د هدف پاړه نه پوهیږي چې ولې یې هغه ستایل دی.
جالب است چې آقای کابلوف
جالبه ده چې د خاغلی کابلوف دا خبره چې خاغلی انیف اتمر یو له مخکښو نوماندانو څخه دی، هدف یې څه و؟ آیا ورسره مرسته کوي او که تخریب یې کوي؟ دا یوه ښه پوښتنه ده چې له خاغلی اتمر څخه وپوښتل شي چې روسیې سره یې اړیکې څه دي، د افغانستان خلکو ته دې څرګندې کړي.
د جمهوري ریاست ویاند ویل چې د افغانستان راتلونکی جمهوري رئیس به د ټاکنو له لارې د افغانانو لخوا وټاکل شي، نه دا چې د مسکو یا هم د کوم بل هیواد لخوا. د ترکیې د اناتولي دولتي خبري اژانس د راپور له مخې افغانستان او پاکستان لپاره د روسي ځانګړي استازي زمير کابلوف په یوه مرکه کې ښاغلی اتمر د افغانستان د جمهوري ریاست د یو مخکښ نومان په توګه یاد کړې او ویلي دي چې محمد علي پتمر د افغانستان په ستونزو او ستونزو سره د حل د لارو پیدا کولو په برخه کې پوره تجربه او وړتیا لري، او د پخواني جمهور رئیس حامد کرزي او هم د جمهور رئیس محمد اشرف غني په حکومتونو کې په لوړو څوکیو کار کړی. ښاغلی کابلوف دا هم ویلي چې په افغانستان کې هر څوک په دې پوهیږي چې ښاغلی اتمر یو ښه سیاست مدار دی چې پراخ سیاسي ملاتړ لري او امریکا متحده ایالاتو سره هم ښې اړیکې لري. تر اوسه په خپله ښاغلی اتمر د ښاغلي کابلوف او د افغانستان جمهور ریاست وایند سرګندون ته غبرګون نه دی ښودلی. د هارون چخانسوري له سرګندونو وړاندې جمهور رئیس محمد اشرف غني هم تیر ماښام د کندهار، هلمند، زابل او روزګان ولایتونو د ځوانانو یوې ډلې سره په خبرو کې پرته له دې چې د روسي ځانګړي استازي نوم واخلي ویلي چې افغانان به خپل جمهور رئیس ټاکي. اسلام آباد، تهران او مسکو یې د انتخابولو حق نه لري. هغوی چې له ولس ویره لري د موقت حکومت خبره کوي، مګر بهرني او په بهر کې جوړې شوې طرحې په دې وطن کې ناکامیږي. جمهور رئیس محمد اشرف غني او محمد علي پتمر دواړه د 1990 لمریز کال د جمهوري ریاست ټاکنو ته ولاړ دي. په دغه ټاکنو کې یو بل ولاړ نومان رحمت الله نبیل هم د روسي د ځانګړي استازي سرګندون ته په خبرګون کې د هغه سرګندونې د ټاکنیز کمپین وړاندې سرګندونې ګڼلي او ویلي ښودلی چې نور هیوادونه به له وړاندې کمپین پیل نه کړي. د افغانستان جمهوري ریاست ټاکنو ته د چنګاښ نهشتمه ورځ په پام کې نیول شوې ده. د جمهوري ریاست د ټاکنو لپاره 13 نوماندان ولاړ دي، که څه هم د نوماندانو لومړنی لیست خپور شوی، خو د ټاکنو د کمیسیونونو د کمیشنرانو د ګوښه کېدو له امله تر اوسه د جمهوري ریاست د نوماندانو روسیا لس نه دی خپور شوی. د افغانستان د جمهوري ریاست ویان وی چې د نوو کمیشنرانو د ټاکلو بهیر مخ په بشپړېدو دی او تر راتلونکو درې ورځو به نوي کمیشنران دواړو ټاکنیزو کمیسیونونو ته معرفي شي.
اوه ورځې بشپړې شوې، څلور اتیا تنه معرفي شوې چې د هغې له ډلې 9 تنه ګوندونو چې 9 یې ښځې دي او 15 تنو ټاکنو څار ادارو چې 15 یې ښځې دي.
خاغلی چخانسوري ویل چې د نوماندانو د اسنادو له کتلو وروسته به د نوماندانو لست ترتیب او د جمهوري ریاست د 13 نوماندانو لخوا به د ټاکنو په ترڅ کې د دواړو کمیسیونونو لپاره نوماندان غوره او دغه کمیسیونونو ته معرفي شي. نږدې دوه اونۍ وړاندې جمهور رئیس غني د یو فرمان له لارې د ټاکنو نوی قانون توشیح کړ چې ورسره د ټاکنو د کمیسیونونو رئیسان او کمیشنران هم له دندو ګوښه شول.
قدر من اوریدونکو، تاسو ته خبریال اکرام شینواری رپورټ واوریدی. موږ له د زمير کابلوف د دې څرګندونو په باره کې د قانون پوه کبیر رنجبان سره مرکه کړې.
محترم رنجبر صاحب، تاسو به دا خبرونه اوریدلی وی چې د افغانستان لپاره د روسي خاص استازي د جمهوري ریاست کاندید حنیف اتمر سره یو ډول ملاتړ څرګند کړی دی. د افغانستان جمهور رئیس او سونور کسانو عکس العمل ښودلی دی، ویلي دي چې د افغانستان خلک د افغانستان جمهور رئیس ټاکي، نه ماسکاو یا نه پاکستان یا نور هیوادونه. نو زه غواړم پوه شم چې کابلوف څومره صحوه کړې یا څومره بې قانوني کړې ده چې د اتمر تعریف یې کړی دی او د هغه سره ملاتړ څرګند کړی.
ذهني برخورد دغه مسایلو کې شخصي انتباع د کابلوف زه فکر نه کوم چې دا د روسي رسمي دریزي، مګر په هر حال د خو خاص نماینده دی د ولسمشر دی روسیې په افغانستان او پاکستان په چارو کې.
بله،
له همدې لپاره دی چې د خبرې رسمیت پیدا کړي چې په هر موضوع کې به خپل نظر بیانوي. نو دا چې اوس دلته موږ اتلس کاندیدان لرو او دوی په رقابت کې دي
که یو
بل بهرنی هیواد له یو له دغه کاندیدان نه په مستقیم یا غیر مستقیم شکل باندې ملاتړ کوي، زه فکر کوم دا د موږ په داخلي چارو کې جدي مداخله ده او دا د زغملو وړ نه ده. تاسو وګورئ یو بېلګه وړاندې کوم، کوم وخت چې انتخابات د امریکې وو او هلته د هیلری کلینټن او ترامپ ترمنځ خورا یو سوزمن رقابت موجود و، د دوه ګوندونو جمهوري خواهانو او دیموکراتانو په همدغه موضوع کې امریکا روسیا متهمه کړله چې دوی د انتخاباتو په هکله د یوه کاندید ملاتړ کوي او هغه کاندید ترامپ دی. خصوصا دیموکراتانو په دې قسمت کې خورا تر اوسه پورې هغه ستونزه روانه ده او هلته تحقیقات کېږي او تر اوسه دا موضوع حتی نه ده سړه شوي. په داسې حال کې چې دغه نیمایي نه زیات دوره د ټرمپ تیریږي او هغه مداخله په دې کې وایي چې په مجازي میډیا کې ګویا پلوي د ټرمپ شوی دی، د روسانو لخوا هغوی په دې قسمت کې کوشش کړی چې تبلیغ وکړي د هغه لپاره د ټرمپ لپاره او مخالفت یې بعضې مسایلو کې ښودلی دی له هیلری کلینټن سره. ګوري چې دغسې یو حالت هلته هم و په عیني شکل باندې، و دلته هم که خپله روسان د افغانستان په چارو کې هم همدا رقم مداخله کوي چې د یو له همدغه کاندیدان نه دوی ملاتړ څرګندوي، نو دا فکر کوم دا زغملو وړ نه ده. دا مداخله ده د موږ په داخلي چارو کې، دوی باید احتیاط وکړي په دې قسمت.
رنجبر صاحب بخی، یعنی یو خارجي حق نه لري چې د کمپاین نه مخکې د یو کاندید طرفداري وکړي؟ خبره دلته ده او یاده چې بالکل حق نه لري؟
نه، دا چې نوم لیکنه سوي ده او افغانستان خلک او دنیا خبر دي چې دغه افراد کاندید دي،
بله،
لامده د لحظه نه وروسته دا په میډیا کې علني دی یو کاندید یا بل کاندید نه په داخل کې څو غټ لري نو دا هغه کینده ته کې او مخصوصا خارجان کو به شکل حق نه لري چې بیا له مشخص کاندید نه حمایه وکړي. دا خو په یو نوه کمپاین ده، یو شخص وړاندې او دا غیر عادلانه دی د لپاره چې دلته خو رقابت دی او نور کاندیدان په دې قسمت کې متضرر کیږي.
بله، که انتخاباتي کمپاین شروع وي، د کمپاین په لړ کې یو خارجي یا یو متنفذ کس دی یو کاندید طرفداري کوي، پلوي کوي، بیا څنګه؟ هغه بیا قانوني ده؟
په هر حالت کې خارجيان حق نه لري د داخلي چارو کې موږ ته د یو شخص چې دغه مطلوب شخص ده دغه د جمهوری ریاست مقام ته دی هغه رسیدلو کې مرسته وکړي، کدا مادي مرسته وي او کدا تبلیغاتي مرسته وي. دا تبلیغاتي مشخص مرسته ده او ډېره کره مرسته ده، علني مرسته ده، خلک پرې خبر دي. دا هغه دی، دا غیر قانوني دی، د موږ په داخلي چارو کې واقعا مداخله ده.
رنجبر صاحب محترم، د افغانستان لپاره د روسیې استازی زمیر کابلوف په دغو مسایلو نه پوهېږي که نه غواړي ځان پرې پوه کړي، داسې تبصرې کوي، ولې؟
ولله فکر نه کوم چې دی په دې خبرو نه پوهېږي، خو زموږ هېواد په دغسې یو حالت کې دی چې هر څوک هر څه غواړي هغه کوي او هر څه غواړي وایي، چې زموږ ملي ګټو سره غږي لري که نه لري. هم شرقي زموږ شرقي ګاونډیان مداخله کوي، هم غربي، هم شمالي ګاونډیان. نو روسان موږ غواړي چې دې نه بیرته پاتې شي. دا مداخله ده، دا جدي مداخله ده او دا د زغملو وړ نه ده.
ډېره زیاته مننه کبیر رنجبر صاحب، کور دې ودان.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت په ملک کې د جګړې د ختمولو په اړه د چین د تازه څرګندونو په حق لوایي چې چین په سیمه کې د یو اغیزمن ملک په توګه په افغانستان کې د سولې د ټینګښت لپاره مهم رول لوبولی سي. خو د دغه وزارت د ویان نطاق ازادي رادیو ته وویل چې باید د افغانانو رهبری او مالکیت په نظر کې ونیول سي. نور تفصیل د ازادي رادیو د خبریال واصل وصال په رپورټ کې واوري.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت په دغه هیواد کې د جګړې د پایته رسولو لپاره د چین لخوا د شنګهای د همکارۍ سازمان د تماس ډلې له جوړولو هرکلی کوي. د دغه وزارت ویان صبغت احمدي وایي پرته له شکه چې په دې برخه کې به د بیجینګ هڅې ګټورې وي، خو نوموړی ټینګار کوي چې د سولې په موضوع کې باید د افغانستان د حکومت رهبرۍ ته پام وشي. ښاغلی احمدي د شنبه پورس د بیجینګ او اسلام آباد اړیکو ته په اشاره سره ازادي راډیو ته وویل چې په سیمه کې د یو لوی هیواد په توګه د افغانستان د سولې په تړاو د چین رول مهم دی.
چین یکی از بزرگترین سرمایه‌گذارها در جمهوری اسلامی پاکستان
دی. وایي چین په پاکستان کې د یو لوی پانګونکي هیواد په توګه کولای شي په افغانستان کې د سولې د ټینګښت لپاره خپل رول ولوبوي، پرته له شکه چې په دې برخه کې د سیمې ټول هیوادونه رول لوبولی شي، خو په دې شرط چې د افغانستان د حکومت رهبري او مالکیت پکې په بشپړ ډول رعایت شي. د چین د بهرنیو چارو وزیر اونګ ای تازه په بیجینګ کې د قرغیزستان د بهرنیو چارو وزیر سره په لیدنه کې ویلي دي چې په افغانستان کې د جګړې د ختمولو لپاره به د شنګهای د همکارۍ سازمان د تماس ډله جوړ کړي. د چین د بهرنیو چارو وزیر دغه شان ویلي چې د شنګهای د همکارۍ سازمان د کاري ډلې په جوړولو سره هڅه کوي چې د افغانستان د قضیې لپاره یو مناسبه سیاسي حل لاره پیدا کړي. چین په داسې حال کې په دې اړه د چمتووالي خبره کوي چې ټاکل شوی د امریکایي چارواکو او طالب پلاوي ترمنځ د سولې پنځم پړاو خبرې د دوشنبه په ورځ په قطر کې پیل شي. په ورته وخت کې د مشرانو جرګې د نړیوالو اړیکو کمیسیون رئیس احمد جاوید رؤوف د افغانستان د سولې په اړه د امریکا هڅو ته په اشاره سره وایي چې د شنګهای د همکارۍ سازمان د تماس ډلې هڅې به په افغانستان کې د جګړې د پای ته رسولو په برخه کې ګټورې وي. دی وایي د دې لپاره چې امریکا د افغانستان د سولې په پروسه کې په لیوالتیا سره هڅې کوي او روسیه هم لیوالتیا لري، نو د چین هڅې هم په دغه هیواد کې جګړه ختمولی شي، ځکه چې د شنګهای د همکارۍ سازمان غړي د سیمې هیوادونه دي او پاکستان هم پکې شامل ده، نو که وغواړي کولی شي ښه رول ولوبوي. خغل رو د سیمې په چارو کې د چین غیز او پر پاکستاني نفوذ ته په اشاره سره وایي چې په افغانستان کې د جګړې د ختمولو او د سولې د ټینګښت لپاره د بیجینګ له ظرفیت او د شنګهای د همکارۍ او سازمان له نقش څخه باید په ښه ډول او د یوې فعالې ډیپلوماسۍ له مخې استفاده وشي. وصل وصال، ازادي راډیو، کابل.
کا غواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه، موثق او بې طرفه معلومات ترلاسه کړئ، نو د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرونو اوریدل مه هیروئ.
د افغانستان د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي وزارت وایي چې په تیرو څو میاشتو کې شاوخوا 200,000 هغه سیم کارتونه راټول کړي، او د بلې خوا د کورنیو چارو وزارت وایي ژر به ټول هغه سیم کارتونه د کابل د بازارونو څخه ټول کړي چې نه دي ثبت شوي. نور تفصیل زموږ د خبریالي لیمې نیازی په رپورټ کې واوري.
په افغانستان کې د غیر قانوني سیم کارتونو خرڅلاو ستونزه تر اوسه نه ده حل شوې او تل د خرڅلاو د مخنیوي پر سر ټینګار شوی دی. دغه سیم کارتونو سربیره پر دې چې د مخابراتي مالي حسابونو شفافیت زیانمن کړی دی، امنیتي ګواښونه یې هم منځته راوړي دي. د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ ویاند زازالله سایر زلان د امریکا غږ ته وویل چې پخوا د دغو سیم کارتونو د ثبت لپاره کومه ځانګړې کړنلاره نه وه، چې اوس د مخابراتي خدمتونو د تنظیم ادارې یا ترا تخنیکي ټیمونه له امنیتي بنسټونو سره یو ځای د دغه سیم کارتونو په ټولولو کې کار کوي.
پخوا د یو طرز العمل او کړنلارې د نه موجودیت له کبله ځینې اشخاصو په یوه تذکره باندې څو سیم کارتونه اخیستي دي او اوس په بازارونو کې په غیر مجوز توګه باندې خرڅېږي، چې د اترا اداره په دې باندې کار کوي د دغه سیم کارتونو د راټولولو لپاره.
په همدې حال کې د کورنیو چارو وزارت د ویان دفتر سرپرست نصرت رحیمی وویل د دې لپاره چې څنګه د غیر مجاوز سیم کارتونو د خرڅ مخه ونیول شي د څېړلو لپاره یو ټیم کار کوي.
د سیم کارتونو په برخه کې د کورنیو چارو وزارت د رهبرۍ د هدایت سره سم یو ټیم توظیف شوی په دې برخه کې چې څنګه کولای شو هغه غیر راجستر سیم کارتونه چې په خارو بازار کې خرڅیږي پلورل کیږي د هغو باره کې اقدامات ترسره کړي. ان قریب په نږدې راتلونکي کې به د کابل د ښار نه ټول غیر راجستر سیم کارتونه به راټولیږي. دا تاسو ته اطمینان درکوم.
د کابل ښار اوسیدونکی محمد بیا د حکومت دغه کار ستایي او باور لري چې د غیر مجاوز سیم کارتونو په ټولولو سره به د امنیتي ګواښونو کچه کمه شي.
دا کولای شو په آینده کې د جرایمو کچه راکمه کړي، د امنیت امنیت په ټینګښت کې مرسته وکړي او وسلوال مخالفین په اسانۍ سره په نخښي کوم چې د سیم کارتونو استفاده کوي، ځکه اکثره هغه سیم کارتونه چې هغه ثبت او رجستر نه دي وسلوال مخالفین استفاده کوي. او دا یو ډیر ښه اقدام دی او حکومت باید په بشپړ ډول باندې ټول ثبت شوي سیم کارتونه دا راټول کړي او هغه سیم کارتونه چې نه دي ثبت شوي په مخابراتي شبکو باندې دا جبري کړي چې باید ټول سیم کارتونه ثبت او رجستر شي.
د کابل ښار او بازار په هر څو مترۍ کې داسې دوکانونه او غرفې لیدل کېږي چې په ښکاره توګه غیر قانوني سیم کارتونه پارزانه بیه پلوري. په قانوني توګه د یو سیم کارت اخیستلو لپاره یو کس اړ دی خپل تذکره له ځانه سره ولري او د اخیستلو لپاره شاوخوا یو ساعت په تمه پاتې شي، خو دا چاره بیا په غیر قانوني توګه د سیم کارت اخیستلو لپاره نه ترسره کېږي.
د امریکا غږ آشنا رادیو د حواله لاري په منځني څپه 1289 اف ام 3.15 د انټرنټ لاري pashto.voa.com.
دا د امریکا غږ آشنا رادیو ده. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو دفتر له مصر څخه غوښتي دي چې ټول اعدامونه ودروي او د ټولو هغو تورونو په باره کې د تحقیقات وسي چې دغه کسان د اعدام سزا ته برابر کړي دي. دغه کسان د شکنجې ورکولو له مخې مجبور شوي دي چې اعتراف وکړي. خبریالی لیز اشلاین په دې باره کې له جنیب څخه دا راپورټ را لېږلې دي.
مصر 15 تنه د فبروري په میاشت کې اعدام کړي دي او د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو دفتر څرګنده کړې ده چې دغه میاشت لا پای ته نه ده رسېدلې. دغه ادارې راپورټ ورکړی دی چې 9 تنه په روانه هفته کې د دغه هیواد د لوی څارنوال هشام برکت د وژل کېدو په ارتباط اعدام شوي دي. شپږ نور د روانې میاشتې په سر کې اعدام شوي وو. دغه اداره وایي درې تنه نور د پولیسو د افسر منصب د وژلو په تور اعدام شوي دي او درې نور د یو قاضي د زوی د وژل کېدو په ارتباط اعدام شوي وو. د بشري حقوقو د دفتر نطاق روپرټ کوویل نو وایي مدافع وکیلانو محکمې ته وویلې دغه تورن کسان شکنجه شوي دي چې په ټولو هغو جرمونو اقرار وکړي چې په دوی باندې لګول شوي وو. کوویل خپلې خبرې ته دوام ورکوي او وایي
There's significant cause for concern that due process and fair trial guarantees may not have been followed in some or all of these cases, and that the very serious allegations concerning the use of torture were not properly investigated.
د اندېښنیک اول پورې لاتونه شته په ځینو یا ټولو دغه قضایاو کې د صحیح پروسس او عادلانه محاکمې نه به کار نه وي اخیستل شوی او د هغه تور په باره کې مناسب تحقیقات نه و شوي چې د شکنجې ورکولو په ارتباط لګول شوي وو. د شکنجې ورکولو په خلاف د ملګرو ملتونو کمیټې د 2018 کال د جون په میاشت کې 4 کلن سری تحقیقات بشپړ کړي وو او دې نتیجې ته رسېدلې وه چې په مصر کې په سیستماتیک ډول له شکنجې نه کار اخیستل شوی دی. کوویل امریکا غږ ته وویلې په دغو ټولو قضایاو کې د تازه شکنجو ورکول د دې ثبوت دی چې په مصر کې شکنجه ورکول عامه ده. کوویل بیا وایي
If torture was used to make a confession as a considerable part of the prosecution's case, then that shouldn't be admitted in court. A confession produced under torture should not be admissible. And when these allegations have been brought up by the defense
ka de tanwali patai qato ke le shikinji ur kawul na de de le para kar axsal ki ki che turun kas etraf kawul ta majbur kre no bay da qataiqat pa mahkuma ki wona manal shi de shikinji ur kawul le lar etlaf kawul de manul war ne de aw kala che mudafi wakilan da qat turun mahkumo ta awlan de kre no zumang pa qida mahkumi jiddi ne gani کوویل وای یو شمېر کسانو چې ټول قانوني مراحل پای ته رسولې دي په مصر کې دې ته د ورته شرایطو له مخې محکوم کړی شوي دي. دی وای دوی اوس اعدامولو ته انتظار وباسي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1289 اف ام 3.15 د نړیوالو خبرونو باوري سرچینه.
چین او امریکا د یو تجارتي قرارداد د ترلاسه کېدو په هدف خپلې خبرې نن سبا ته هم غځولې دي. دواړه خواوې هڅه کوي چې یو تجارتي قرارداد ترلاسه کړي او له همدې عمله رامنځته سوی تشنج کم کړي. په دې باره کې پام وکړئ راپورته.
جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ روانه اونۍ په واشنگتن کې د تجارت پر سر د خبرو په دوام پرون د چین د جمهور رئیس له مرستیال سره وکتل. جمهور ترامپ وویل هیله مند دی ډیر ژر د چین له جمهور رئیس جی جینګ پینګ سره وګوري او د تجارتي قرارداد په وروستیو مواردو هوکړه وکړي.
بلاخره لوی سترې پریکړې او حتی ځینې کوچنۍ پریکړې به ولسمشر شي جینګ پینګ او زه کوم او مونږ هیله لرو چې په دې اړه ډیر ژر سره وګورو.
په داسې حال کې چې چین ژمنه کړې ډیر امریکایي محصولات به اخلي، راپورونه د دواړو لورو ترمنځ د تجارتي قرارداد د جزئیاتو د وروستي کېدو پر لور د پرمختګونو خبر ورکوي. کارپوهان وایي که په عمده مسایلو هوکړه هم ونه شي، نو دغه پرمختګونه کولی شي احتمالا د لنډ وخت لپاره تجارتي تشنج راکم کړي. یوه عمده مسله چینایي کمپنیو ته د بیجینګ د حکومت لخوا د سبسایډي ورکړه ده.
I think in terms of
فکر کوم دولتي شرکتونو او د ټکنالوژي کمپنیو ته به د سبسایډي د ورکړې پر مسأله بس چین ته ستونزمن وي. دا د دوی موقف دی او وایي چې د ملي پراختیا لپاره یې مهم دی. هر هیواد حق لري چې په خپله طریقه پرمختګ وکړي او دا د صادراتو سبسایډي نه ده چې د سوداګرۍ د نړیوال سازمان د قوانینو لخوا منع دی.
یوه بله موضوع چې اشاره ورته کیږي هغه په چین کې اصلاحاتو ته د دې هیواد د مشرانو لږ علاقه مندي ده.
فکر کوم تاسو پوهیږئ چې خپله جی جی پینګ د چین په اقتصاد کې مهم کس ده. بنان زه هیله من نه یم. فکر کوم هلته یو شمېر اقتصادي اصلاح غوښتونکي شته دي چې په دې اړه د شپږو کلونو رئیس کار کوي، خو دوی د اقتصادي اصلاحاتو په برخه کې مشکل درلوده. دوی په یو لوی کانفرنس کې ویلي وو چې زموږ اقتصاد ډوبیږي او باید د بنسټیزو اصلاحاتو لپاره هڅه وکړو.
د واشنگتن او بیجینګ ترمنځ یو عمده مشکل د چین مخابراتي کمپنۍ هواوی ده، کومه چې د امریکا لخوا د ټکنالوژۍ د غلا په ګډون په څو موردو تورنه ده. ترامپ ویلی دی ممکن هواوی په تجارتي قرارداد کې شامل کړي.
د واشنگتن څخه د امریکا غږ آشنا رادیو اوري.
او د همدې خبرونې ورستۍ رپورت د هالند امستردام ته نږدې د بی فرویخ بازار چې نږدې څلور زره دوکانونه لري د منځنی ختیځ او آسیایي هیوادونو د خوراکونو او تجارتي اموالو ستر مرکز دی. په دغه بازار کې د افغانانو کاروبار ډېر شر روان دی. زموږ همکار سمیر رسولی دغه بازار ته تللی و او دا رپورټ یې برابر کړی دی.
د بفرویخ دغه بازار د امستردام په 10 کیلومتر کې پروت دی. په اروپا کې د شرقي محصولاتو تر ټولو لوی سرپټه بازار دی. په دغه بازار کې د افغاني خوړو ترڅنګ د منځني ختیځ او آسیا هر ډول خوراکي توکي، کالي او د کور لوازم پیدا کیږي.
ما دو روز هفته کې اینجا میایم، شکر
رزی. اونایی که دو ورځې چې دلته راځو کار مو ډیر ښه دی، راضیم، مصرف مو پوره کوي.
په کال 1970 کې دا ځای چې یوازې د شنبې په ورځ پرانستل کېدو د کوچني تور بازار په نوم یادېده، خو وروسته نوم بازار کې خودل شو.
د ای بازار
په دغه ځای کې شپږ دیرش برخې دي چې له شپږو زرو څخه زیات دوکانونه لري. دوه نیم زره دوکانونه د افغانانو دي.
په بفرویخ بازار کې د ماما رستورانت چې چپلی کباب جوړوي ډیر مشهور دی.
بسیار مشهور
است. ما سبینا چپلی کباب په دغه چیز قربي شه په نشان میدیم. دای بانجان رومي است، دانی است، مرچ است، شیره است، آرد جواری است و گوشت. کله چې زاده بابا موجود است.
افغانی موسیقی او د شریخ تود بازار
میای به حساب یک چشک میزنه باز خوش
خلق عزیز مخ شریخ ګوري خوخوی
د بفرویخ په بازار کې د نړۍ د 500 هیوادونو کلتور سره ګډ شوی دی چې د مشتریانو لپاره د ځای په یو دود بدل شوی دی.
یګونه بازار است کې مور
دا یوازنی بازار دی چې وطن مور یادوي.
قدرمنو اوریدونکو، زموږ نیم ساعته پښتو سهارنی خبرونه په همدې ځای پای ته ورسېده.
هیر مونیسی نیم ساعت ورسته بیا ستاسو په خدمت کې یو خو اوس د درې خبرونې همکاران حاضر دي په لنډ وخت کې به خپله خپرونه تاسو ته واوروي تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو سره اوسئ